رانیولو لپاره د نړۍ یو سلو پنځوس هیوادونه نومونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمی موافقې ووت او پر دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځني ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 55,000 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابت ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی وو او ورپسې چې ورسته ولسم شروع د پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهن کې انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاسر ته وکښنې و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
بوزر پانه کې به لند کیسه رنزور احساس واوري.
ما شومې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودریده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فرا وړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورخښوي غمه که خرڅوي نه نو تاته تو فرا وړم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږد شپه ده. د شپې ته یلدا وای یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. د شپه خای د زینو ډیرو لپاره پزړه پوري وي ځکه د شپه د کال تر ټولو اوږد شپه ده او کڅو کې په خوخین مانزي نو پوره خوان تری اخستای شي. په خو به خلکو په دیش په ل خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندري شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې د شپه ل میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانزون کول دودونو څخه او د شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن منځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندري ویلي، شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږد شپه دې په چا نه غم کیږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو کلو دودونو ترڅنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډیر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. خو د غزنی اوسیدونکو بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کمواله راغله. دوی یې بیلابیل عملونه یادوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټه ده. د خپلو کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچي به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چینماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر، او هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګان او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د تور او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلې شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړی کې ورته د غنمو وګه کې خود او له همدې عمله پکړی د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای، کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبلی خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای،
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرین دي، ډیزاین ولایي دا د شهر خلک چې دي، دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګي تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي، ځوانان یې تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځر یې تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دهشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ و نه خرم ده ښا، میاس کې به یې پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خرم، 15 شپږ در افغاني په ورنه کې مغه تړم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اختصم یو ده، مثال ورخمنی هندی لونګۍ تړ په پکول کې بیا باجو کې چرانی پکول فرمایشه جوړو، نو دا شای زو استعمال نه وزیري پړګې نه دي دام تړم.
ام دا اوس بکور کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه د چکی مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبې دوار له دوبې دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې درته سختي کا؟
نه ډیر اسانه یې، موږ دا رواج او رسم دی، موږ بدې لادونه نه دی، باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو حاضر نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سره هم کالی تا غوندی؟ آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه، کالی کوم را برابر سده ښه کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجو ورکه واسکټ یو رنګ خو خسي بس یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه غا حساب نه لرو کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغه رنګ مو خو خس مثال دا رنګ بر کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خې خې مسله چې البته دی خوخی بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته باجو ورکه چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او که څوک دا کار ونه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملنډې وهي.
ہر کدو چگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو چگیگی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مت
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړي تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده، او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینا مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړ دی ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې مزینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما د مشوره ورکړې و چې تر ازه تر لک څه ګړندې مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم د کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لاغه نه مخکې پلان درلود، ډیر فکر مې پکړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز سلام په ګران غختی وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود وو. نو چون زمالم لمرنه ناولم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې ترازه ځکه چې هغه د سه حادثه وو چې دغه لپاره په کار د سه وو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظر پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خبرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همداوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل، هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر ملحد کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یو خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دی کڅام په نور برخه کې به لیک کړی وي، هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغه باید ګاید شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، دا هغه لپاره د لارښوونه څه ده، څه باید وکړي چې هغه دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساينس فیکشن، مینه، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي. یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي. نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې د غواړي لیکل وکي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق وکي. او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس به ډیر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بهر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډیره پراخه برخه لري. نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار کړي.
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده، چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم، نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د افسانو هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت دی رشوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنگونو په موږ هغه کانه وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم، نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خدا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. کومنګ وښو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو ارخیزه موضوع وا، چې زینو تخه، زینو تعتل او زینو تخاین و، هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي، لکه تنزی، لکه کومیدی، لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خو برابر کې وړاندې کې، خو په منځ کې بیا ډیر جدي مسایل شته ده.
هم بل هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم بل موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستي پښتنې په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخی پولیسی حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2008 کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې منځ کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې یوازې په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا ما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومې خیوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چی په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کارته د مینی له عمله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسی ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري رالي دي، څه ژغه په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر ورغه، اوس څه ډول ژغه؟ وا دوا دې صدا خو دې شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې جوړه کوې؟
پنځه کاله کې.
پنځه کاله کې چې څوري وخت تاسو دکو درته
یار یو کال کې مزدا
ډولک دی ولې زده کو دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ پوګټه یو کړي شوق ورسره؟
یار ډیر شوق ورسره، ډیر شوق ورسره ډولک سره.
هغه شوق چې دا ول ورسره وستې ما شوق ورسره.
او وستې ما شوق ورسره ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه ونه؟
ما د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دي پکې زده وي، د سي دودري طرزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکې زده وست ډیر څه کړی کڅو.
او وس مې ډیر زده کړ هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنۍ وبولو دوه ودو ته بوز دوستانه ته بوز اتم څو کس او کښ او کس پر وسم زده تا
ته تیګو سي یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي. مثلا تای ور وو او سي بیا بل ډول نغمه پولیس د سپوختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شر هم پښتو هم پارسي دواله غوولس
دواله ژغولس. له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې؟
د پښتو پارسي دواله.
د سې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک ساز ژغې تور سره زی؟
زه خو ډېر له محمد ګل او ابي توغ سره زم، له دې سره ډېر نور سره زم، خو له دې سره بخې ډېر زم، نظر سره زم، نور سره زم، خو له دې سره بخې ډېر یم.
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کمن وس سره عادت سوا یم اول بس سره کې دم وس سره عادت
لاسونه دیم نه خوږی
یا وس نه خوږی مخته خو دې وس لاسونه نه خوږی.
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسیږي که تاسو نه ته جی
څوري خوند په اخلي. څومره ځین خلک دسی چې پرسکا یو څوک رباب ژغی هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي، ته چې کله کله ډولک وایي څوري پکې غرکیږي
بخیر ډیر پکې غرکیږي بخیر جذبه اخلي.
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده. هغه نغمه کوي راته ونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده، مطلب لا تړنی ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي.
استاد هدایت الله یو له هغه پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تن کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېخت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسو سیمه کې زیږیدل او د خپل ژوند زیاته برخه په پېښور کې تیر کړی و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهوري دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې د به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. لاری ورستا هر پیر لتری د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینی لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی ورستا استاد هدایت الله په پیښور رادیو کې سندری ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره سندرې ثبت کړې. خود لزګونو میلیونو پښتنو د مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړي مینې ور کړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسید چې چای پښتنه هم نه کړه. هغه د ژوند روسي شپې ورځې په ډیر غربت کې تیر کړې او حتی د علاج لپاره هم څه نه لري.
ಪಡಲೇಯಮ್ಮ ಸಾಸ್ತ್ರ ಪಡಲೇಯ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډه کړه تر څو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیت یوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په دراز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راوخلي. ښه شېبه تیره شوه خجلې را معلومه نشوه. هلته مینا خپلې بابې ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو بابې ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینا بیا هم سوال او زارۍ کوي، کله د بابې زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. بابې خیر دی، مالا چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه بابې، خو بابې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینې، تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، تر ته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلا نه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا ما اخله. نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا را تازه شوې.
تایر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورخمین خیال په دې برخه کې د تایر زلان شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلمه داسی صحیح فرا وړما د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلمه داسی صحیح فرا وړما د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما تمی پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم نه زګی لکړم نه غوړ زیاده و متا ته نه زګی لکړم نه غوړ زیاده و متا ته نه جنگ کوم نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر تکینه ولم زی د کوم موسمونو خیر تکینه ولم کرل یوخ کی میدانی یار د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګان یورم قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یار د زمکه پر مخ زړونو وڅ نو هګری یا ماتم زړونو وڅ نو هګری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یار د زمکه پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رنا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رنا نه خوشبو ولی داوی یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ زنگل دی زپکی د خپل زړه رضاګان یورم قیامتونه زلزلی یار د زمکی پر مخ
زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کو تھوڑا